ازادي رادیو اورید سهار لس بجې شوې په یوې بلې پښتو خبرونه کې موزنوري نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اورید چې د هند مرستیال ولسمشر افغان ولسمشر سره په کتنه کې له افغانستان سره د هند دوامدارو په دوامدارو مرستو ټینګار وکړ. د غراز د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو د ګړې اچار او کور کلی د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم قاسم سولمال ته به وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سرکم د څو مهمو خبرونو سرخطونه، یو جګپوړی امریکایي پوځي چارواکی وایي امریکا د ضرورت په صورت کې هم چمتو ده چې خپل انتقالات د روسیې له لارې ونه کړي. افغانستان نن له هالند سره د کرکټ یو تمریناتي لوبه کوي او ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما نن په واشنگټن کې د اوکراین له موقت صدر اعظم ارسنی یاتسینوک سره وګوري. د هم پوره خبرونه، یو جګپړو امریکایي پوځي چارواکی وایي ک چیرته اړتیا پیدا سو امریکا د ته چمتو ده چې د افغانستان د نن او افغانستان بهر خپل انتقالات د روسیې لاري ونه کړي. جنرال پاول سلف د امریکا د پوځي انتقالاتو د مسول په توګه نوې نوم ول سوی دی. دی وایي امریکا په افغانستان کې د خپل پوځیانو لپاره 70% خوړه او غیر نظامی وسایل د دغه واد شمال لاري انتقالوي چې لاري له روسیې څخه تیریږي. جنرال سلف زیاته کړه چې موږ باید پر نور لارو چارو غور وکړو ځکه چې یو شمېر مواد د اوکراین پر سر هم تیریږي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نور 70% غیر پوځي مواد هم د افغانستان د شمال لاري وړل کېږي، خو دغه انتقالات لاره د روسیې لورته نه ده. ټاکل شوی ده چې د کاناډا د محاربو ځواکونو روسي کسان نن له افغانستان ووزي. کاناډا په 2001 کال کې افغانستان ته خپل پوځیان واستول او په تیرو زبان دي 12 کلونو کې د کاناډا 155 عسكر په افغانستان کې وژل شوی دي. کاناډا په افغانستان کې 2300 پوځیان درلودل. چارواکي وایي په هلمند کې د واکسین د کمپاین درې رضاکاران د ماین په چودنه کې وژل شوی دي. د هلمند والی وایي د مرز واک ازادي رډو تویل چې په شپرون د سنگین ولسوالۍ د شکر شیلې په سیمه کې هغه وخت وسو چې د دې کمپاینرانو موټر پر ماین برابر سو. خو شغلی ځواک وایي دا معلومه نه ده چې آیا دوی د واکسین د کمپاین په خاطر هلته تله او که څنګه. تر دې څو میاشتو وړاندې د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې هم د واکسین یو کمپاین کوونکی د افغان ځواکونو وسلوالو مخالفینو په یو نشته کې وژل شوی و. په بامیان کې د طالبانو لخوا د بودا د دوستر مجسمو د ورانولو د 14 کلیز په مناسبت نن په دغه ولایت کې یو غونډه جوړیږي. له بامیان څخه د ازادي لیدو خبريالوي په دې مراسمو کې له کابل او بامیان څخه د مدني ټولنو لسکونه فعالین برخه اخلي څو د طالبانو د اقدام وغندي. په دې اړه به د اکسونو د نندرتون ترڅنګ د شیرونو او سیمه ییز موسیقي غونډې هم جوړې سي. د بودا دوی مجسمې په 2001 میلادي کال کې د مارچ په 11 د طالبانو د وکمنۍ پر مهال ړنګي سوې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په بنگلاديش کې د هالند له لوبډلې سره یو تمریناتي لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت مبشین په 2 بجو پیلېږي او د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام د تیاری لپاره ده. تمه ده چې د افغانستان ټیم نړیوال جام لوبه ته د چمتووالي بل لوبه د جمعې پر ورځ له زیمبابوي سره وکړي. د شلو اورونو نړیوالې لوبه د مارچ په 14 یعنی راتلونکي یک شنبه شروع کیږي او لومړی لوبه هم د کوربه هیواد بنگلاديش او افغانستان د لوبو ترمنځ ده. او د نن لپاره د کابل بازارونو کې افغاني لزینو بهرنۍ اسارو سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغاني څلوش پوله، یو یورو 90 افغاني څلوش پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغاني، یو سعودي ریال 15 افغاني دیرش پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني اتیا پوله او زر پاکستاني کلدار 1515 افغاني. د هم لسیم یو نړۍ څخه نړیوالې ټولنې په کریمیا کې د هغې ټول پوښتنې پر وړاندې مخالفت څرګند کړی چې له روسیې سره د دې سیمې د یوځای کېدو په اړه ترسره کیږي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د سه شنبې پر ورځ ویل دا سازمان به د هغې ټول پوښتنې یا ریفرنډم ته څارونکي ونستوي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف په ټلیفون د اوکراین د بحران په اړه خبرې وکړې، خو خبرې کومه نتیجه ورنه کړه. کیری له لاروف سره وروسته تر دې وژغېدی چې امریکا د هغو سوالونو ځوابونه له روسیې ترلاسه کړل چې د اونۍ په پیل کې د اوکراین په اړه روسیې ته استولې وه، او پکې دا پوښتنه کړې وه چې ماسکو د اوکراین د کړکیچ د هواري لپاره ډیپلوماسۍ ته چمتو دی او که څنګه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویل چې د اوکراین د بحران هر راز حل باید د اوکراین د خلکو له غوښتنو سره سم وي او د کریمیا د اوسیدونکو راتلونکي هم پکې په نظر کې نیول شوی وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت بیان دی جین ساکی د دې ټلیفوني مکالمې په اړه خبرې اعلان ته په واشنگټن کې وویل.
He also raised concerns about
جان کیری د دې راپورونو په اړه کې اندېښنه څرګنده کړې چې موږ د اوکراین په خاوره کې شاهدان یو. هغه دا خبره هم وکړه چې دا د منلو نه ده چې روسي ځواکونو په غیر قانوني ډول واک په خپل لاس کې اخیستی او دا ما ورکوي.
روسي ځواکونه په کریمیا کې ځای پر ځای سوي دي. په دغه ټاپو وزمه کې د پارلمان روسي پلو وکیلانو د سه شنبې په ورځ یو اعلامیه تصویب کړه چې کریمیا د خپلواکوي ټاکل سوې ده چې د یک شنبې په ورځ په کریمیا کې ټول پښتانه وسي چې خلک یې له روسیې سره یوځای کېدل غواړي او که نه. په عین حال کې ټاکل سوې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما نن په واشنگټن کې د اوکراین له مقعد صدر اعظم ارسني یاتسینوک سره وګوري. دا کتنه یو ورځ وروسته له هغې ترسره کېږي چې د امریکا استازیو جرګې یو پریکړه لیک تصویب کړه چې روسیا د اوکراین د کریمیا د سیمې د پوځي اشغال په خاطر غندي. دغه سمبولیک پریکړه لیک ته چې اجرایي بڼه نه لري او هدف یې د دې جرګې د غړیو نظر څرګندول و، 402 تنو مثبته او 2 تنو منفي رایې ورکړې. تر رایې ورکولو مخکې د استازیو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر اید رویس ویل روسیا به د دغو اعمالو په خاطر سزا وویني. دوی وایي د روسیې اقدامات به بې ځوابه پاتې نه سي. د دې لپاره چې مسکو ته وښودل سي چې دغه یرغل څومره منځوي کړی، د نړۍ مشران به خپل غږ اوچت کړي. نن د استازي جرګې په ګډه دغه غږ اوچت کړ. رویس همداراز د کیف له نوي حکومت سره د نړیوالې ټولنې د کلک او چټک ملاتړ غوښتنه وکړه. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي که اسرائیل د فلسطینیانو دولت ته اجازه ورکړي، دی به د فلسطینیانو له لورې د اسرائیلو د یهودي دولت د ماهیت د په رسمیت پیژندلو په برخه کې له خپل سخت دریځ څخه تیر نه سي. نتنیاهو د سه شنبې په ورځ وویل دی به هغه موافقه ونه مني چې خپلو سیمو ته د فلسطیني کډوالو د ستنېدو حق یې لغوه کړی او د فلسطینیانو لخوا یهودي دولت پکښې په رسمیت پیژندل سوی نه دی. هغه د څرګندونې یوه ورځ وروسته تر دې وکړې چې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د خپل ګوند فتح انقلابي شورا ته په وینا کې وویل چې د اسرائیلو یهودي دولت به په رسمیت ونه پیژني. واشنګټن د سه شنبې په ورځ وویل هیله من دی چې د دواړو لورو اختلافات د دې سبب نه سي چې دوی ونه سي کولی د سولې موافقې ته ورسېږي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری سخت کوشش کوي چې د سولې خبرې چې د په رسمیت پیژندلو د مسلې په ګډون پر کلیدي موضوعاتو څرخي پرمختګ وکړي. او روسي خبرونه دا دی چې د ماليزیا چارواکي وایي دوی د ماليزیا د هوایي شرکت د ورکیسوي الوتکې لټون د اندمان سمندرګي په جنوبي برخه کې پیل کړی دی. دغه سیمه 300 کیلومتره لري د هغې بلې سیمې په شمال لویدیځ کې پرته ده چې تر اوسه پکښې د دغې الوتکې د موندلو عملیات روان و. د ماليزیا د ملکي هوایي چلند د ادارې مشر اظهرالدین عبدالرحمن نن دغه خبر اعلان کړ، خو په دې اړه چې ولې دغه سیمه د لټون لپاره غوره سوې نور جزئیات ورنه کړل. د اندمان سمندرګۍ د سوماترا ټاپو د پاسه او د تایلند له لویدیځ سره نښتی دی. په عین حال کې ویتنام ویلي چې د ویتنام په اوبو کې د لټون د عملیاتو اندازه کمه وي. د ویتنام د ترانسپورټ وزارت مرستیال نن خبر اعلان ته وویل چې په سیمه کې به یو شمېر الوتکې لټون ته دوام ورکړي، څو د خود کښتیو لخوا د لټون عملیات درېدلې دي. د ماليزیا د هوایي شرکت بوئنګ الوتکه چې 209 سپرلۍ یې درلودې او له کوالالمپور څخه پیکینګ ته روانه وه، د شنبې په ورځ د رادار له صفحې ورکه سوه او تر اوسه پورې هیڅ نښه نه ده موندل سوې. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو اورېدل. که خبرونه بیا هم غواړي وګوري د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورتلی شئ. پته مو ده azadiradio.com. د هند مرستیال ولسمشر چې پرون د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی و. پرون له افغان ولسمشر سره خبرې وکړې. په کابل کې د یو بهرني خبریال وژل کېدو افغان خبریالان اندېښمن کړي دي.
دا په ښکاره او په څرګنده ټولو خبرنګارانو لپاره په افغانستان کې چې هغه کورني خبرنګاران دي چې هغه بهرني دي، یو بد او ویرونکی خبر دی.
د خبرونه دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه لرو. د ګړې اچار او کور کلی خود غرض په سیمه ایزو نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د سوری خلک د تشدد له دوام او د سخت دریزو جهادي ډلو له تاوتریخوالي ډیر پتنګ شوي. او د کور کلی په پروګرام کې مو دا موضوع چېرلې چې د موټر چلولو په وخت سکرین یا په موټر کې لګیدلی تلویزیون ته کتل څومره خطر لري.
تصویر ته کتل ده څو چرخې وهل چپشه په بل مخ واوښته.
د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم مړی پرون په کابل کې د کابل په بادام باغ کې خاورو ته وسپارل شو. د فهم د جنازې او خاورته د سپارلو په مراسمو کې د افغان چارواکو په ګډون سربیره دغه راز یو شمېر بهرنیو ډیپلوماتانو هم ګډون کړی و. د هند له لوري د هند پلاوی مشري د دې هیواد مرستیال ولسمشر کوله. دغه راز نن په کابل کې په عیدګاه جماعت او دغه راز نورو جماعتونو کې د هغه د فاتحې مراسم اخیستل کیږي. کابل ته بلاړ شو همدا شیبه له کابل د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق را سره دی. شفق صاحب راته ووایي چې دا فاتحې په کومو جماعتونو کې اخیستل کیږي او د ښار وضعیت له پرونۍ ورځې وروسته څنګه ده چې امنیتی تدابیر بیا هم لکه د پرون په شان دي که څنګه؟
بله سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، ټاکل شوی ده نن د کابل ښار په بیلابیلو جماعتونو کې د جمهور رئیس کرزي د لومړي مرستیال مارشال فهیم د فاتحه مراسم واخیستل شي چې دا د پیاو یا دوه جماعتونو کې د فاتحه بنې، بلکې دا به د کابل ښار په بیلابیلو مهمو او لویو جماعتونو کې د فاتحه اخیستل کیږي او د دې لپاره تدابیر نیول سوي دي. په عین حال کې امنیتي تدابیر هم کله چې د مارشال فهیم د مړینې خبر ندری ورځې مخکې خپور شو او تایید شو، نو امنیتی تدابیر په کابل کې جدید او تر اوسه هم امنیتی تدابیر په هماغه کچا یعنی جدید تدابیر دي. او خو یو مشکل چې وو هغه چې دا چې له دغه ټولو تدابیرو سره سره پرون مونږ خبر هم درلود، نور رسنوی هم چې د سویډنۍ خبریال نیلس هارنر د وزیر اکبر خان په ډیپلوماټیک سیمه کې چلته د کابل ښار د نورو سیمو په مقایسه تدابیر امنیتی تدابیر نور هم جدید دي. هغه په زو د وسلوالو لخوا او اول ټپیسو او بیا ورسته شفخانی کې یا رختون کې څا ورکړه. خو په مجموع کې تدابیر امنیتی جديدي په کابل ښار کې او د تیرو نورو دوه ورځو په سیر.
بلې، دغه تاسو د سویډنی خبريال د قتل یادونه وکړه. امپرون وسلوالو طالبان ویلو چې دوی په دې پیکه کې لاس نه لري، خو نن داسې راپور نه خبر شول چې د طالبانو یوې ډلې د دې وژنې مسولیت په غاړه اخیستی. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
بله، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د طالبانو د یوې ډلې یوه ډله چې د فدایي محاس په نوم باندې د دې ډلې ویاند قاری حمزه ویلي دي چې دغه سویډنۍ خبریال دوی پرون په ډزو وژلی ده. دوی ادعا کړي چې دغه خبریال نه و د سویډنۍ کس، بلکې د دوی د ادعا له مخې دا جاسوس و. ولې ویل شوي چې دا سویډنۍ خبریال نیلس هارنر په راپورونو کې راغلي دا د سویډنۍ رادیو لپاره کار کاو او په عین حال کې د کاناډا تابعیت هم درلود، ولی قاری حمزه وایي چې نه دی جاسوس و. نو د وژل کېدل په کابل کې یا په مجموع کې په افغانستان کې د خبريالانو د دفاع ځینې ټولنې چې دی هغوی هم اندېښمنې کړي او هغوی هم وایي چې د انتخاباتو په درشل کې دغه پیښه په خبريالانو باندې منفي اغیز لري. ولی یو څه چاغنن په چراغ ورسپانه کې راغلی او دا د نورو رسنیو سره لږ متضاد و. د دې سویډنۍ خبريال په اړه ځکه هلته ویل سوي د جنرال ظاهر له قوله د کابل د امنیت د قومندان د قوله د جمهور د خبری اژانس په حواله چې دغه د پولیسو لخوا د خبريال وشتل سوی، ځکه غو شک پکړی او پولیسو او درېشه ورته ویلی او دینه ودرېدل او غو دزی پکړی. ولې په ټول رسنوي کې ویل سوی دی او د امنیت قومندانای هم تایید کړي چې وسلوالو په دزی کړي.
بله، په دې اړه بیا هم د افغانستان د خپلواکو خبريالانو د ټولنې د مشر سره مو مرکه کړې ده. هغه هم د خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې اندېښنه څرګنده کړې ده. خو بیا راځو بیا هم د مارشال فهیم د مړینې په ارتباط باندې. دوم رستیال پرون په کابل کې خاور ته وسپارل شو، د هغه لمړینې سره سم اوس باید افغان ولسمشر د هغه خلا ډکه کې او خپل نوی لومړی مرستیال باید ولسی جرګې ته د باور رای لپاره وروپیژني. څه ویل کیږي چې آیا تر اوسه پورې په دې اړه باندې کوم څوک د کوم چا نوم ښودل شوی چې آیا ولسمشر به هغه ولسی جرګې ته د باور رای لپاره ورمعرفي کړي که څنګه؟
نو نن خو د جمهور رئیس کرزي د لومړي مرستیال مارشال فهیم د فاتحې مراسم دي، تر اوسه په دې اړه څه نه ویل کیږي او دغه راز د کوم چا نوم هم نه دی راغلی. نوري صاحب، ولی په مجموع کې د قانون له مخې جمهور رئیس کرزي باید یو کس چې هر هغه څوک چې دی لازمه ګڼي د خپل لومړي مرستیال په توګه ولسی جرګې ته معرفي کړي چې تر څو د ولسی جرګې څخه د باور رایه واخلي. ټاکل شوی ده چې د ملي شورا غونډه هم د راتلونکي شنبه یک شنبه پورې پلان استلسي او داسې ځین ګنګوسې شته چې ممکن جمهور رئیس په هماغه غونډه چې پرانیزي د قانون له مخې هلته دغه خپل لومړي مرستیال په توګه یو کس هم معرفي کړي. د جمعیت ګوند ځینې مسؤولان په رسنیو کې داسې وایي چې باید داسې یو کس وي چې وکولای سي هم د جمعیت استازیتوب وکړي او هم تر یو حده تر ممکنه حده پورې د مارشال فهیم هغه فعالیتونه چې هغه کول هغه هم تعقیب کړي، یا هغه موقف چې هغه درلود د پامغه دغه لاروی بیا نه ټینګار پدې چې د جمعیت د ګوند کس وي یا یو داسې کس وي چې په دوی کې په جمعیت کې او د مارشال فهیم په نورو پلویانو کې څناڅه نفوذ ولري او ملاتړ ولري.
بله نسیم شفق له تاسو نه یو دنیا مننه. بله قدرمن اوریدونکو، هو مریدل چې د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم د فاتحې مراسم نن د کابل د عیدګاه جماعت په ګډون په یو شمیر لوی جماعتونو کې اخیستل کیږي. مارشال فهیم پرون د بادام باغ په غونډې کې خاور ته وسپارل شو. د هغه د جنازې په مراسمو کې پر افغان چارواکو سربیره دغه راز یو شمیر بهرنیو ډیپلوماتانو هم ګډون کړی و. یو له دې ډلې د هند مرستیال ولسمشر و چې پرون یې په دې د جنازې په مراسمو کې له ګډون وروسته له افغان ولسمشر حامد کرزي سره هم د افغانستان او د هند ترمنځ د اړیکو په اړه خبرې کړې. د دوی د خبرو جزئیات به د احمد شیبر پر راپور کې واورو.
د هند مرستیال ولسمشر حمید انصاری په کابل کې د ولسمشری په ماڼۍ کې د افغان ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل. د لیدنې پر مهال دواړو لوریو د افغانستان او هند دوه اړخیز همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. دوی د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو پر مسلې هم وشخېدل. دغو انتخاباتو ته تر وی میاشتې لږ وخت پاتې دی. د هند مرستیال ولسمشر سره په دې سفر کې په کابل کې د هند درې پخواني سفیران او د افغانستان لپاره د هند ځانګړی استازی ملګری وو. دغه هندي پلاوی پرون په کابل کې د ولسمشر حامد کرزي د لومړي مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم د خاورو تسپارلو په مراسمو کې برخه واخیسته. مارشال محمد قاسم فهیم د یکشنبه په ورځ په کابل کې د 50 کلونو په عمر وفات شو. د هند مرستیال ولسمشر حمید انصاری ولسمشر کرزي ته د مارشال فهیم د مړینې له امله خواخوږي څرګنده کړه او افغان ولسمشر ورته وویل چې د افغانستان د مرستیال ولسمشر د جنازې په مراسمو کې د هندي هیئت ګډون د دې څرګندونه کوي چې ان له افغانستان سره ډیره ژوره دوستي لري او دا د دواړو هیوادو د شو اړیکو نقشه ده. حامد کرزي زیاته کړه چې هند د ژوند په سړو او تودو شرایطو کې دا ثابته کړې ده چې د افغانستان نشتې ملاتړی هیواد دی. ولسمشر کرزي بیا وویل چې د افغانستان د خلکو لپاره د هند دوستي ډیر اهمیت لري او افغانستان به د هند ډیر ښه دوست وي. افغان ولسمشر بیا وویل چې د افغانستان راتلونکي حکومت به هم د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د اړیکو د پراخېدو لپاره هڅه وکړي. د هند مرستیال ولسمشر حمید انصاری وویل چې د افغانستان او هند ترمنځ دوستي پر دوه اړخیزه اعتماد ولاړه ده او دا ټینګه دوستي ده. حمید انصاری زیاته کړه چې د هند او افغانستان ملګرتیا مخکې تر دې چې د حکومتونو په کچوي د ملتونو په سطحه ده. هند د طالبانو د رژیم له ماتې وروسته د افغانستان په ځینو مهمو پروژو کې لکه د لویو لارو، روغتونونو او برېښنا په برخو کې تر 2 میلیارد ډالر ډیر کومک کړی دی. همداراز هند د افغان قاضیانو او ډیپلوماټانو په روزنه کې مرستې کړې دي. کابل او نوی ډیلی دوه کاله مخکې د ستراتیژیکو همکاریو سند هم لاسلیک کړ چې په هغه کې د هند له لوري د افغان ځواکونو د روزنې ژمنه شوې ده او اوس هم یو شمېر افغان پوځیان په هند کې په زده کړو بوخت دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. که څه هم پرون په کابل کې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم د جنازې لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي و، خو د هغه له کوره لږ لري یو سویډنی ډیپلومات په ډزو وژل شو. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د دې پیښې په تړاو یې دوه تنه نیولي او له هغوی نه هم پوښتنې روانې دي، خو دغه وژنې د افغانستان د خپلواکو خبریالانو اندېښنې هم راپارولې دي. د افغانستان د خپلواکو خبریالانو ټولنه وایي د دغه خبریال په وژل کېدو سره د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې اندېښنې نور هم زیاتېږي. سالم محمد صالح د افغانستان د خپلواکو خبریالانو د ټولنې له مشر سره مرکه کړې، خپلواک صحافي سره غږېدلی او په سر کې ورنه پوښتنه کړې چې دغه ډول وژنې څه پیغام رسوي.
اول خو دا په ښکارا او په څرګنده ټولو خبرنګارانو لپاره په افغانستان کې کاغذ او کورنۍ خبرنګاران دي کاغذ بهرني دي یو بد او ویرونکي خبر ده. دغه پېښه په داسې حال کې رامنځته کېږي چې په افغانستان کې خلک د ولسمشرۍ د دریمې دورې د انتخاباتو لپاره تیاری نیسي او دغه خبرنګار هم هسې چې په رپورټونو کې راغلي دي اصلا د انتخاباتو د بهیر د خبري کوښښ لپاره افغانستان ته راغلی وو او دی په د خاطر یو ډېر مسئول سیمه کې چې هغه ډیپلوماټیک سهم د وزیر اکبر خان مینه کې د سړک پر سر د یو وسوال کس لوري وشتل کېږي او بالکونکي په تېښته هم بریالی کېږي.
بل تاسو د انتخاباتو مسلې ته اشاره وکړه، تر دې مخکې یو افغان خبریال په بلخ ولایت کې د نامعلومو کسانو لخوا سخت وډبول سو، دغه څه پیښې د انتخاباتو په درشل کې د خبریالانو پر فعالیتونو باندې څه اغیز کولای سي؟
بالکل، لکه څنګه تاسو اشاره وکړه د بس په ولایت کې همداسې یو افغان خبریال نامعلومو کسانو د رحمانه ډول وهلې او ډبولې ده. د نن ورپسې سمدستي په کابل په خپله پلازمینه کابل کې دغسې یوه پېښه رامنځته کېږي. ټول په داسې حال کې دي چې اوس د افغانستان د خلکو پام په مجموع کې د انتخاباتو لارخه د میډیا د رپورټونو په تړاو د انتخاباتي کمپاینونه هم په شدت سره دوام لري. نو اوس په دغسې یو حالت کې دغسې پېښه رامنځته کېدل په ښکاره د دغه بهیر په خبري کوښښ ناول اغېز پرې باشي. یقینا خبرنګاران تاسو پوهېږئ، یو خبرنګار نه توپک لري، نه پوځ لري، نه پولیس لري، د خپل ځان د شخصي دفاع لپاره او دغه مسؤلیت د هېواد د امنیتي ارګانونو دی. یعنې هسې چې دوی د انتخاباتي مرکزونو د امنیت خوندیتوب کې مسؤلیت لري، په دغه شېبو کې یا په دغه راروانو څو اونیو کې چې تر انتخاباتو پورې دي او د انتخاباتو د نتایجو د اعلان تر مهاله په مجموع کې موږ شخصا لیکمن یو او زموږ غوښتنه له حکومت نه له امنیتي ارګانونو نه کلکه همدا ده چې د خبرنګارانو مسؤلیت ته پوره پوره پام وکړي.
د خبریالانو بېلابېلو ټولنو تر دې مخکې هم له افغان حکومت څخه ورته غوښتنه کړې ده. څه فکر کوي چې په تیرو وختونو کې آیا د حکومت اقدامات کافي وه یا په کافي اندازه اقدامات کړي دي؟
ولا په خوشنۍ سره باید وایم ورور مې چې په تقریبا په دې وروستیو دوو کلونو کې په نسبي ډول د خبرنګارانو په وړاندې د تاوتریخوالي په هغه حد او کچه کې په څرګنده زیاتوالی راغلی دی او په دې کې د تاوتریخوالي کاغذ شلنې فسدت یې وګورو هم ډېره پلوي په خپله حکومتي چارواکو ته راجع کېږي. په دې کې ځینې امنیتي د امنیتي ادارو کسان هم تر دې ښکېل دي. بله د خوشنۍ خبره دا ده چې موږ په تېرو څو کلونو کې بیا نه دغسې پېښې لرو، لکه دغه سویډنۍ خبریال چې په کابل کې په وویشتل شو او ووژل شو. تر اوسه د هېڅ یوې پېښې عدلي او قضایي تعقیب په هغه څه شوی چې په کار وه هغه نه دی شوی. البته سیمه ییزو چارواکو په خپلو ساحو کې د دغسې پېښو په محل کمیسیونونه ټاکلي دي. د مرکزي حکومت اشاره دی چې پرې اړه به پلټنې کوي، خو ملموسه او محسوسه نتیجه تر اوسه د هېڅ یوې پېښې چې یوه ځانګړې پېښه چې څوک یادونه وکړی شي هغه په خوشنۍ سره تر اوسه نه ده لیدل شوی. نو په دغسې یوه حالت کې په یقیني ډول د افغانستان په څېر هېواد کې د خبریالۍ د دندې او مسؤلیتونو سفر شول اسان کار نه دی او موږ په دې اندېښمن یو او غوښتنه مو کوي بیا هم له حکومتي چارواکو نه له امنیتي مسؤلینو نه داده چې دغه برخه کې لږ په جدیت سره اقدام وکړي.
د افغانستان خپلواکو خبریالانو د ټولنې مشر خپلواک ساپایو چې په کابل کې د یو ټلویزیون د یو سویډنی خبریال د وژلو په اړه او دغه راز دا چې دغه وژنه به د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې څومره نور اندېښنې راپورته کړي نظر څرګنده. او سویډنی خبریال پرون په کابل په وزیر اکبر خان مینه سیمه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. د افغانستان د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د دې پېښې په تړاو دوه مشکو کسان نیولي او له هغوی تحقیقات روان دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او سم د کابل چاپی خبرونه ته کتنه کوو. نسیم شفق دغه کتنه کړې ده.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو د نورو مطالبو ترڅنګ د انتخاباتو په درشل کې د یو سویډنی خبریال د وژنې او پر نورو خبریالانو د دې پیښې د اغیزو په اړه لیکنې خپرې کړې. ویسا غیر دولتي ورځپاڼې خپله سرمقاله هم دې موضوع ته ځانګړې کړې او پوښتنه یې کړې چې د کابل په زړه کې بهرنی ژورنالیست ولې ووژل شو. د سرمقالې لیکوال لیکي چې د خبریال نیلس هارنر وژل کېدل د وزیر اکبر خان په ډیپلوماتیکه ساحه کې او د وسلوالو تښتېدل عادي خبره نه ده. لیکوال لیکلی دی خبریال غوښتل په کابل کې د لبناني رستورانت په اړه راپور جوړ کړي. د لیکوال په باور د خبریال هارنر وژل کېدل دا تاییدوي چې پر لبناني رستورانت حمله هم د طالبانو کار نه و. د ویسا د سرمقالې لیکوال سپارښتنه کوي چې دولت دې دغه وژنه عادي پیښه نه ګڼي، بلکې د سیمې د استخباراتو پیاوړتیا ته په پام دی. په استخباراتي او امنیتي اړخ کې چې کومه اړتیا شته باید تر ممکن حده پورې ژر پوره کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د همدې سویډنی خبریال د وژل کېدو او په بلخ کې د افغان خبریال د ټپي کېدو او پر نورو خبریالانو یې د اغیزو په اړه لیکنه خپره کړې. د ورځپاڼې د اطلاعاتو او فرهنګ د وزیر سید مخدوم رحیم له قوله لیکلي چې د انتخاباتو په درشل کې دا ډول پیښې پر نورو خبریالانو منفي اغیزې کوي او باید د دې پیښو عاملین ونیول شي. په دې اړه لیکنه کې ښاغلي رحیم ویلي چې عدلي او قضایي ارګانونه باید د دې پیښو عاملین هرومرو مجازات کړي. ملي آرمان غیر دولتي ورځپاڼې هم خپله سرمقاله تر دې عنوان لاندې لیکلي چې د انتخاباتو په درشل کې په کابل ښار کې د یو بهرني خبریال وژل کېدل رسنیو ته د خطر زنګ دی. د سرمقالې لیکوال د سویډنی خبریال وژنه حیرانوونکې پیښه ګڼلې او د دې پیښې د عاملینو نه نیول کېدل یې یوه لویه پوښتنه بللې ده. په سرمقالې کې راغلی چې د وزیر اکبر خان په سیمه کې چې امنیتي تدابیر پکې ډیر زیات دي، د سویډنی خبریال وژل کېدل د امنیتي ځواکونو کمزوري او بېغوري ښیي. لیکوال لیکلي چې د انتخاباتو په درشل کې دا ډول پیښه خبریالان له ستونزو سره مخامخ کوي او هغوی اړ باسي چې پر ځان سانسور وضع کړي تر څو له دا ډول خطرونو سره مخامخ نشي. خوچرا غیر دولتي ورځپاڼې د جمهور د خبری آژانس په قول خبر ورکړی چې سویډنی خبریال هارنر د پولیسو لخوا په ډزو ټپي شوی و. په دې اړه لیکنه کې د کابل د امنیت قمندان جنرال ظاهر له قوله ویل شوی چې پر دې خبریال پولیسو شک کړی و، کله چې درې شی ورته ویلي و نه ودرېدلی او هغوی پرې ډزې وکړې. خو په دې اړه په نورو ورځپاڼو کې څه نه دي راغلي او په خبرونو کې د امنیت قمندانۍ له قوله ویل شوی چې دا سویډنی خبریال د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوی.
ازادي راډیو اوري. ډیر شمېر افغانان په هیواد کې د نن له روغتیايي خدمتونو ناراضه دي او وایي چې دغه خدمتونه د نړیوالو روغتیايي معیارونو پر بنسټ نه ترسره کیږي. دوی وایي ډیری افغان ډاکتران د طبابت له زاړه میتود څخه کار اخلي. له همدې امله خلک مجبوریږي چې د ناروغۍ د تشخیص لپاره له هیواده بهر لاړ شي. د موضوع تفصیل د حمیده عثمان په راپور کې.
ډیر شمېر خلک وایي چې اوس مهال اکثر افغان ډاکتران په خپلو روغتیايي خدمتونو کې له زاړه طبابت څخه کار اخلي، نو ځکه خو دوی خپل ناروغان د درملنې لپاره له هیواد څخه بهر ته وړي. د کابل ښار دوه اوسیدونکي عبدالعظیم او دوران چې د درملنې لپاره پاکستان ته تللي وو وایي افغانان پر خپلو ډاکترانو او طبابت باور نه لري.
د افغانستان ټول خلک د خصوصا طبابت برخه کې بی اعتماد سوي دي پر ډاکټرانو او د غوي په معایناتو باندې. د امخو د بی اعتمادۍ لوجه نن د موږ ډیر هیوادول بهر ته تداوی دي فرضي.
اعتماد هم وجود نداره،
اعتماد هم وجود نلري، ډیر پیسې هم اخلي. که دولتي روغتونونو ته ولاړ شي له خلکو سره سم چلند کوي، او که شخصي روغتونونو ته ولاړ شي نو ډیر پیسې لګیږي او دوای هم بې کیفیت.
د کابل ښار دوه تنه ډاکټران ګل آقا ودیر او عظیم سمیم هم د دې خبرې په منلو سره وایي چې مجهز وسایل په واک نشته او یوازې د طب د پوهنځي نه فارغېدل کافي نه دي، نو باید چې د ډاکټرانو د تخصص د سطحې د لوړېدو لپاره هڅه وشي.
وزاره ستامه یو د هر ارسه کې د یو لس ډاکټران تربیه کړی وي. دغه ډاکټران برغلی وي په نورو شفخانو کې بیکار کړی وي، هغه به نور تربیه کړی وي. نو زموږ ملک په کې چې ته جنجالونه به خلاص وي. اوس په دې ملک کې حکومت تاسو چې پیسې کمی دي، خو پیسې هم خوراک خپري مان دي، پیسې دي، پیسې دي.
ډاکټر صاحب ما ریفریش نه داره.
زموږ ډاکټران ته نیوز دکړي نه ورکول کیږي. یوازې د طب فاکولټي په لوستلو خود څوک نه ډاکټرېږي. دا جامع الکمالات کېدای نشي.
دوی وایي چې د ناروغۍ د تشخیص لپاره سم لابراتوارونه د ډاکټرانو په واک کې نشته، د دواګانو کیفیت هم ټیټ دی، نو ځکه خو افغان ډاکټران د ناروغانو سمه درملنه نشي کولی. بلخوا د عامې روغتیا د وزارت ویان ډاکټر کنشکا بکتاش ترکستاني د یو شمېر خلکو دغه څرګندونې غیر مسلکي ګڼي او وایي چې په تېرو څو کلونو کې د افغان ډاکټرانو او طبي کارکوونکو روزنه د دغه وزارت له کاري لومړیتوبونو څخه وه.
بطور مثال ما در سال گذشته
د بیلګې په توګه موږ تیر کال شاوخوا 150 تنه ډاکټران چې متخصصان او طبي پرسنل پکې شامل وو د ترکیه، هند، مصر هیوادونو او نورو ځایونو ته د لنډو کورسونو لپاره ولېږل. دا کورسونه له درې شپږ میاشتې، یو کال او یو نیم کال وو او دا پروګرام اوس هم دوام لري.
اوسمهال هره ورځ په لسګونو افغانان د ډیرو پیسو په لګولو سره د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو په تیره بیا پاکستان او هند ته ځي، او همداراز په لسګونو کسان له ولایتونو څخه کابل ته هم د درملنې لپاره راځي. خو ډیری دغه افغانان وایي چې په هیواد کې د ننۍ درملنه ډیره کمه کیږي.
همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. اوس به قسم سولمل ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
چارواکي وایي وسلوالو د کندهار ښار په دوهمه ناحیه کې د ملي امنیت د تحقیق پر څانګې حمله کړې او همدا اوس هم نشته روانه ده. د کندهار د امنیت قمندانۍ یو ویاند احمد زیاد رانی ازادي راډیو ته وویل چې په نشته کې یو وسلوال وژل شوی دی او له حمله وسلوالو سره نشته جریان لري. په دې اړه یو جګپړی امریکایي پوځي چارواکی وایي که چیرې اړتیا پیدا سوه امریکا دې ته چمتو ده چې د افغانستان دننه او له افغانستان بهر خپل انتقالات د روسیې له لارې ونه کړي. تاکل سوی ده چې د کاناډا د محاربو ځواکونو روسي کسان نن له افغانستان ووزي. چارواکي وایي په هلمند کې د واکسین د کمپاین درې رضاکاران د ماین په چاودنه کې وژل سوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په بنگلاديش کې د هالند له لوبډلې سره یو تمریناتي لوبه کوي. نړیوالې ټولنې په کریمیا کې د هغې ټول پوښتنې پر وړاندې مخالفت څرګند کړی چې له روسیې سره د دې سیمې د یوځای کېدو په اړه ترسره کیږي. اخوا ټاکل سوی ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما نن په واشنگټن کې د اوکراین له مقعد صدر اعظم ارسنی یاتسینوک سره وګوري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې اسرائیل د فلسطینیانو دولت ته اجازه ورکړي دی به د فلسطینیانو له لوري د اسرائیلو د یهودي دولت د ماهیت د پرسمیت پیژندلو په برخه کې له خپل سخت دریځ څخه تیر نسی. او د ماليزیا چارواکي وایي دوی د ماليزیا د هوایي شرکت د ورکی سوي الوتکې لټون د اندمان سمندرګي په جنوبي برخه کې پیل کړی دی.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو ده ازادي رادیو ډاټ کام. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، کور کلی او د ګوړې اچار. خو تر هغې مخکې به نړیوال موضوعاتو ته مخه کړو. په داسې حال کې چې د اوکراین پارلمان د کریمیا د ټاپو وزمې د سیاسي برخلیک لپاره ټول پوښتنې ته تیاری نیسي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د اوکراین په اړه خبرې کړې دي خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړې. واشنگټن وایي له روسیې سره به د اوکراین په اړه پرله پسې تماسونه نیسي څو د خبرو له لارې د اوکراین د ارضي تمامیت ساتنه وکړي. د موضوع تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د اوکراین په اړه په ټلیفون خبرې وکړې خو دې خبرو څه نتیجه ورنه کړه. د خبرې وروسته تر دې وشوې چې د روانې اونۍ په پیل کې واشنگټن له ماسکو یو شمېر پوښتنې کړې وې او د هغوی ځواب یې غوښتی و. په دې پوښتنو کې یو هم دا وایي چې روسیه غواړي چې د اوکراین مسله د خبرو اترو له لارې هواره شي. امریکا وایي چې د روسیې له ځوابونو داسې ښکاري چې د اوکراین په اړه د ماسکو په دریځ کې بدلون نه دی راغلی. د پرونی ټلیفوني مکالمه په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایاندي جین ساکی وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګیلا وروف سره په ټلیفوني مکالمه کې دا څرګنده کړه چې له یرغل کوونکو ګامونو سره د روغې جوړې او خبرو مخنیول کیږي. هغه هم درس د امریکا پر دې دریځ ټینګار وکړ چې له شاغلی لاوروف سره د دې اونۍ په ګډون پرله پسې تماس ولرو خو د دې خبرو لپاره باید چاپیریال سم وي او هدف یې د اوکراین د ملي حاکمیت او خوندیتوب دفاع وي. خو کوم ځواب چې موږ د روسیې لاړ خطر لاسه کړی دی په هغه کې داسې څه نه لیدل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند زیاته کړه چې جان کیری لاوروف ته دا خبر هم وکړه چې دا د منلو نه ده چې روسي ځواکونه په خپل سر د اوکراین چارې مخته یوسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا وویل چې د اوکراین د بحران هر راز حل باید د اوکراین د خلکو له غوښتنو سره سم وي او د کریمیا د اوسیدونکو راتلونکي هم پکې په نظر کې نیول شوی وي. د کریمیا په ټاپو وسمه کې د پارلمان روسي پلو وکیلانو د سیشن بي پورس یو اعلامیه تصویب کړه چې کریمیا د خپلواک وي. ټاکل شوې ده چې د یکشن بي پورس په کریمیا کې ټول پښتنه وشي چې خلک له روسي سره یو ځای کېدل غواړي کنه غواړي. خو د یو شمېر څېړونکو په باور دغه ټول پښتنه هم د دې لپاره ده چې له روسي سره د کریمیا یو ځای کېدو ته یو قانوني چوکاټ پیدا کړي. د اوکراین پارلمان د کریمیا پارلمان ته خبرداری ورکړی دی که چیرته نظر پښتنه لغو نه کړي دا پارلمان به منحل کړي. لویدیځو هیوادو او د اوکراین نویو چارواکو ویلي دي چې دغه نظر پښتنه دوی ته د منلو نه ده.
په همدې حال کې ټاکل شوی د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر براک اوباما نن په واشنګټن کې د اوکراین له معقد صدر اعظم ارسنی یاتسینوک سره وګوري. د کتنې یوه ورځ وروسته له دې ترسره کیږي چې د امریکا استازو جرګې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې روسیه د اوکراین د کریمیا د سیمې د پوځي اشغال په خاطر غندي. او اوس هم یوه بله نړیواله موضوع د سوریې خلک چې شاوخوا درې کاله وړاندې د اسد د کورنۍ د درې څلوېښت کلن واک پر ضد پاڅون وکړ، اوس د سخت دریځو جهادي ډلو چې دوی فکر کاوه د رژیم له ظلمونو به یې وژغوري له زور زیاتي سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې د سوریې په جګړه کې یو لوری هم برلاسی نه ښکاري، یو شمېر په دې باور دي چې د سخت دریځو ډلو ماتول هم همغومره اهمیت لري څومره چې د اسد د رژیم نسکورول. رضوان مراد په دې اړه د روتر خبري اژانس راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
یو شمیر سوری کډوال چې له القاعده پورې مربوطو ډلو تر کنټرول لاندې سیمو څخه تښتېدلې دي وایي دغه وسلوال د خپلو مسلمانو ورونو پر وړاندې له زیاتې سختۍ او تاوتریخوالي کار اخلي. د 2011 کال په مارچ میاشت کې کله چې د بشار اسد رژیم پر ضد خلکو پاڅون پیل کړ نو تمه یې درلوده چې یا به اصلاحات راځي او یا به د اسد د کورنۍ له واک څخه خلاص شي. خو ګڼ شمېر کسان چې په لومړي سر کې د سوریې شمالي برخې له حکومتي کنټرول څخه آزاد کړې د بهرنیو سخت دریځو وسلوالو په ولقه کې ښکېل شول. د سوریې په شمالي او ختیځو سیمو کې وضعیت زیات کړکېچن او ګډوډ دی. دغلته د سوریې د حکومت ضد وسلوال د جګړې په لومړیو کرښو کې یا له حکومتي ځواکونو سره په جنگ دي او یا هم القاعده پورې اړوند ډلو سره جګړه کوي. دا نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل شوې د سوریې ملي ائتلاف په سوریه کې د جنگیدونکو وسلوال لپاره اوس زیات اعتبار نه لري. وسلوال دغه ائتلاف غړي تورنوي چې په لوکس هوټلونو کې اوسیږي او یوازې په جنیوا او استنبول کې د بحثونو غونډې جوړوي. د سوریې د ستونزې بله پیچلتیا په سیمه کې د مشرۍ د ترلاسه کولو لپاره د سعودي عربستان او ایران ترمنځ په سیالۍ کې ده. دا دواړه هیوادونه په سوریه کې روانه جګړه د وهابي او شیعه اسلام د اهدافو لپاره استعمالوي. رویټرز لیکي که څه هم چې دقیق شمېره معلومول ګران دي خو کتونکي وایي چې دا مهال په سوریه کې د القاعده شبکې شاوخوا 25,000 وسلوال چې 2,000 بهرنیان دي موجود دي. د راپورونو له مخې په دې ډله کې هغه 2,000 وسلوال هم شامل دي چې له اروپایي هیوادونو څخه سوریې ته د جګړې لپاره تللي دي. د سوریې هغه شمالي سیمې چې ترکیې سره پر پوله پرتې دي د حکومت ضد معتدلو وسلوالو په لاس کې دي. اخوا بیا د عراق سرحد ته نږدې د القاعده اړوند وسلوال فعال دي او د سوریې په شمال ختیځ کې کردانو د عراق د کردستان سیمې په څیر د ځان لپاره یو خپلواکه اداره جوړه کړې ده. ملګري ملتونه وایي سوریه به په نړۍ کې د زیاتو کډوالو د لرلو له نظره ډېر شر د افغانستان ځای ونیسي. د راپورونو له مخې تر اوسه پورې څه کم 2,500,000 سوري کډوال ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته کډه شوي دي. د سوریې د جګړه ځپلو سیمو اوسیدونکي وایي د بشار اسد رژیم غواړي چې سخت دریځه وسلوال له حکومت ضد یاغیانو په سیمو کې زیات نفوذ وکړي څو په دې پلمه چې حکومت له القاعده شبکې سره په جګړه کې دی خپل اهداف ترلاسه کړي.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل
درنو اوریدونکو ستړي مشي د موټر چلولو په وخت سکرین یا په موټر کې لګیدلی تلویزیون ته کتل څومره خطر لري؟
ام پی 3 ورته وایي چې ورته ښکاری تصویر یې کنه هغه تصویر ته کتل ده څو چرخه یو هل چپه شپ بل مخ وخته.
له اخلاقي پلوه دا کار څنګه دی؟
تلویزیون په پرده باندې چې دوی دا ننداري ویني دا د منګا دی افغاني کلتور سره بيخي او ناشونه کار ده.
نن لدی موضوع سره تمثيلي ټوټه هم چمتو شوې زما فرشتي مرسل ملتیا وکړي. قدر من دوستانو د ترافیکو د ریاست مسول کسان وایي چې د ترافیکي پیښو تر ټولو لوی علت د موټر چلولو په وخت د موټر چلوونکي پام په بل څه مشغولی دل دي. په خو به اکثره موټر چلوونکو په موټرو کې یوازې سندرې او په راډیو کې ځینې خبرونې اورېدلې، خو نن سبا یې په خپلو موټرو کې تلویزیونونه لګولي دي. په هغو کې بیا کله کله داسې سندرې او فلمونه ږدي چې له اخلاقي پلوه اصلا د کتلو نه وي. له بلې خوا د ځان او په موټر کې د ناستو کسانو ژوند د مرګ ژوبلې له خطر سره مخ کوي. په پیل کې له څو تنه هغو موټر چلوونکو سره غږېدلی یو چې په خپلو موټرو کې تلویزیونونه لګولي دي.
تاجکی هم دي، ایرانی هم دي، پاکستانی هم دي، مختلف سندرې ټول هم کې اچو اور سترګې دې نه تیاوړي تاسې نه لوتي ګاډې خرنه سات فی ناغه تیری ګرا دوګانی دی هغه ما نیوز کلا را دوی کلم دا تلویزیون موږ سره مشغولین پاکستانی ګورو افغانی ایرانی دا تور د چاره استلی هغه دی بیت بند کی دکاندارانو باندې دی بند کی دولت دی بند کی را وستلی مونږ ته دی مونږ یو ګورو موټر کی اکور کی ارج کی
و دولت دانه بینی اردام ندانه بینی دا غون ور دغه هغه باندې اخته دي کنه چې دولت پام کی یا څوک ولا ته راو کې شو
د پغمان اوسیدونکو مریم وایي کله چې میرمنې داسې موټرو ته پورته کیږي چې په تلویزیون کې زموږ د کلتور خلاف یو څه خبرېږي، هغه که سندرې وي، ګډاوې او یا هم فلمونه، هغوی نارامه کیږي، نه غواړي چې هغه وګوري. مریم د یوې ترافیکي پېښې کیسه هم کوي چې له همدې وجې رامنځته شوه.
پغمان نه راتلم، لاره کې واورې ورېدلې وې، سره چا تېره شوله، موږ نه په شیشه کې هغه بند کړی وه، د شیشې په ځای کې په شدت بندې تېر شو. په واوره کې داسې چرخه کې وهلې، څو چرخه یې وهل چپه شو په بل مخ واوښته. ام پي تري ورته وایي چې
په موټرو کې د تلویزیون لیدل په لویو لارو کې هم بدې پېښې رامنځته کوي. د لوګر اوسنکی شهزاده توحید مل وایي چې موټر چلوونکی په دې کار سره تر ټولو لوی تاوان لومړی ځان ته اړوي، ځکه د پېښې په وخت هم سر او هم موټر په خطر کې وي.
کور لاګانو موټرو کې مسافر چې نقلوي مختلفو ولایتونو ته وسیارونه شیشې کې لګولي دي. د ډرایور تر څنګه سیټ بورډ کې دا اوس یو ډول هغه راغلي دي، د تخنیکي وسایل دي، سیټي وراچي او هغه شیشه راوزي او دري هغه د یو سیټ خلکو ته مخکاري او ډرایور ته مخکاري او د شا خلکو ته مخکاري. نیم بربند رقصونه ویا نڅاوې دي او سندرې دي. هغوی په وخت تک کې چې یو سګرټ د چرسو مر سره وهي، تلویزیون هم چالان کړی وي، د کنټرول نه وځي او که تاسې د لویو لارو بندي ووینئ تاسې ته د دغو حادثاتو اندازه هلته لګېږي چې ترافیکو لګېدلي موټر وړي وي او هلته اچولي وي. دا خو یوه برخه ده. دومه برخه دا ده دغه سیډیانې چې دوی کاري یا د تلویزیون په پرده باندې چې دوی د نندارۍ ویني د خلکو نه ده خوښ.
د داوود ناظم په باور اکثره کسان په ساعتونو وخت په موټرو کې تیروي. دوی که په تلویزیون کې د فلمونو او سندرو کتلو په ځای مطالعه وکړي او یا هم داسې وویني او واوري چې دوی مثبته ګټه ورنه واخلي، دا به ډیر ښه وي.
دا موټر په حقیقت کې د دې ټولنې سیار مدرسې یا پوهنتونونه دي که چیرته له هغې څخه ښه استفاده وشي، ځکه د دې ملت په ساعتونو وخت په موټرو کې تیریږي. نیک څه واوروي په رادیو کې یا په ټایپونو کې، خو د دې سکرین یا د تلویزیون سخت مخالفت وکړو. د موټروان یوه ثانیه د هغه بیغوري سبب د هلاکت د ټولو راکبینو کیږي. او دا سکرین چې دلته ایښی وي نه تنها دا چې غالبا داسې لیدل کیږي چې په هغې کې اخلاقي فساد برنامه نشروي، د هغه موټروان فکر هم ځانته هر لحظه جلبولی شي، ځکه سکرین نه یوازې غوږونه مصرفوي بلکې هغه سترګې هم غواړي او د موټروان سترګې باید سرک ته ولاړې ته متوجه وي. او ډېر داسې د حادثو سبب شوي هم دي، بیا وکتل چې هغه یا تلویزیون ته په موټر کې کتلي شا چې کوم موټر سره مخ شوی چې دا سکرین لګول یا پکې هندي سندرې چولی او دا ګډوګان پکې وي، چې دا د ټولنې په اخلاقي فساد کې ډېر تاثیرناک دي، افکار عامه منفی لور ته سوقوي.
په نور نړۍ کې بیا په قانوني لحاظ هیڅوک حق نه لري چې له موټر چلوونکو سره د موټر چلولو په وخت ان خبرې هم وکړي. موټر چلوونکی خو په هیڅ وجه نشي کوي چې سندرې وویني او یا تلویزیون وګوري. مولا جان تڼیوال چې په المان کې وخت تیر کړی دی، هغه ځای احتیاط او د دې ځای بې احتیاطي سره پرتله کوي.
ما په المان کې زده کړې کړې دي. هلته چې ته یوې ترانسپورتي وسیلې ته خېږې، لیکل شوی دی هلته چې د سفر په وخت کې لطفا خبرې مه کوئ. د دې معنا دا ده چې کیدای شي چې ستاسو د خبرو په جریان کې د هغې فکر مختل او ګډوډ شي او خدای مکوي داسې ترافیکي پېښه رامنځته شي چې هغه په مړینا او ژبله تمام شي. دلته د دې برعکس یې څوک ورته نه وایي چې دا بد کار دی، او وروره او د موټر یا د یوې ټرانسپورټي وسیلې چلوونکي دا کار مه کوه. خو زما هیله دا ده چې په داسې کړنو او په داسې حالاتو کې باید مسؤول کسان په چا باندې زړه ونه سوځي، ځکه چې هغه د سورلۍ د ژوند سره لوبې کول دي. په یوه موټر کې مې ولیدل چې هغه د خوست په لوري روان و. ما ورته وویل مایل وروره دغه تلویزیون دې بند کا، ځکه ته چې دې ته هم سترګې غړوې او په دغې لویه ترانزیټي لار هم روانې کېدی شي چې ټکر وکړي.
موږ د ترافیکو له ریاست سره په موټرو کې د تلویزیون د لیدلو موضوع شریکه کړه. د یاد شوي ریاست له مرستیال مال پاسوال اسدالله نه مو پوښتلي چې دوی ولې د دې کار مخه نه نیسي. هغه وویل
پولیس همیشه کوشیده تا دې چیز اضافي در باسه.
پولیس تل هڅه کوي چې په موټرو کې اضافي شیان لکه تلویزیون چې د موټر چلولو په وخت بدې پېښې رامنځته کوي پرې نږدي. په دې برخه کې موږ ډېر جدي عمل کوو، ځکه که چیرې له موټرونه تلویزیونونه لرې نه شي ترافیکي پیښې لا اوس نه هم زیاتېږي. تر اوسه مو ډېر موټر چلوونکي نیولي، جریمه کړي مو دي. که بیا بیا دا کار تکرار کړي نو موږ موټر ورنه قیدوو. له دې وروسته به هم زموږ کار همداسې دوام ولري. بل هغه عکسونه چې موږ د پیښو په وخت اخیستي موټر چلوونکو ته ورښیو چې د خپل کار په پایله پوه شي.
قدرمن اوریدونکو، اوس تمثیلی ټوټه ورو په تمثیلی ټوټه کې دغه کسانو په اړه خبرې شوې چې موټر په ډیر سرعت چلوي او نور خلکو ته ستونزې جوړوي. تمثیلی ټوټه ما فرشتي مرسل لیکلې، صادق سپین غار، ستاری امینی او سپوږمۍ برخه پکې اخیستي.
خبر دوی نه مانی
ټماټوګره نیو کالی می دا واده تا خېچو ساده لا باندې جوړک
نو څنګه وکو خو زه چې پاس هوټل ته لاړ شو وخې جو زما درشي پاکم تاسو خپل کالی پاکې بل چاره خو نشته.
واه 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 دا څه خغه گیګه ام دا سلندې خوشته لاړ شو کینو دا خلک بسره ته
سلندې څه کوي په دې یخ په دې ساړه خو مې ځان بسو
وښه ترڅو بیا زه کور ته بیا راځي خو ادب خلاصي
څو وری می درته چې زبې یو جوړه کالی را سر واخلم تا ویل وای دا خبرې پرې ده
و نو زه څه خبرم چې زه هوټل مخکې به تیری ګو دغه موټر به راځي او دغه بنصاف موټر وان مونږ ته خټه را لوزي او کالی بم ټول چټلې.
کاش کې خدای دغه کسانو ته موټر نه ورکولای چې په چلولو یې نه پیږي.
په دغه نه پیږي چې مسلمان ته ولادت زه وځي داسې تیز وسغلم دا خټه پر باد کما
اوس هم دا وی پرې ده چې سرک سر د ټول خلک را ګوري زی لا شنه نو ځل ځانونه پاکه وعده تل
ازادي راډیو اوري. او همداسې به مو یو نوی خبر ترلاسه کړ چې په کندهار کې د کندهار د ملي امنیت د تحقیق پر ودانۍ وسلوالو حمله کړې ده. له کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی را سره دی. رښتینی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې له خبریال سره زموږ اړیکه قطع شوې ده، پرې شوې ده. څو شېبې مخکې مې په کندهار کې له خپل خبریال سره خبرې وکړې. ویل چې د کندهار د ملي امنیت د تحقیق پر ودانۍ وسلوالو حمله کړې، ډزې اوس هم روانې دي. او چارواکو ویل چې په دې حمله کې ممکن له یو دوه کسانو زیاتو برید کوونکو ګډون کړی وي، چې تر اوسه یو حمله کوونکی وژل شوی دی او حمله اوس هم روانه ده. زموږ تخنیکي همکار هڅه کوي چې له خبریال سره زموږ اړیکه ټینګه کړي. په دې اړه به وروستي جزئیات له دننه واخلو. دا په داسې حال کې ده چې نن په کندهار کې د مارشال محمد قسیم فهیم فاتحه هم اخیستل کیږي. دا پیښه هم په کندهار ښار کې رامنځته شوې ده. زموږ تخنیکي همکار هڅه کوي چې زموږ له خبریال سره ارتباط ټینګ کړي، مګر متاسفانه دا ارتباط ټینګ نشو. خیر، د دې پیښې نور جزئیات به د دې خبرونې په جریان او د بل خبرونه کې تاسو ته وړاندې کړو. خو اوس د ګوړې اچار تفریحي پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
اچار اچار اچار
د چشی اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا قدر من اوریدونکو سلام لامنیت سره څنګه یی خدای مول بی امنیتی څخه وساته ځکه چې بی امنیتی د ټولو مصیبتونو مور ده یوازې چارواکی دی چې ټول عمر یې په امنیت کې تیر شو او هغه د چا خبره پزې هم ویني نشوه د یوې دفتر جلسې ته مو بیایو چې واوری د خپل امنیت لپاره څه تدابیر نیسي
سیب وضعیت ډیر خراب دی هر شیبه د دفترونو د الوزولو خطر دی څنګه وکو
داسې وکه چې د ښار په یوه امنه سیمه کې ډیر زر د دفتر لپاره ځای ونیسه زوی د لوی صدا کار داسې دی که
سیب که نوی دفتر نیسئ نو په نوي ښار کې ونیسئ د هغه ځای امنیت ښه دی
خاورې ښه دی سیب که دما منه یه په وزیر اکبر خان مینه کې ونیسئ
ولې دغسې ورته وایې نوی ښار ښه ده هم به چکر وایو او هم به سودا اخلو
رښتیا وایې ته ودرېږه ورته وبه وایم
دا څه پسپسه کوې څه خبره ده
صاحب رښتیا هم نوی ښار ښه دی هماغلته به یې ونیسو
دلبر خانه ته څه پکې وایې
صاحب هماغه د وزیر اکبر خان مینه ښه ده زیاتره دفترونه په هماغه ځای کې دي
سمه ده نو زر ولاړ سه او یو ښه کور ونیسه
صاحب چې د عمومي سړک تر څنګه یې ونیسئ ښه به وي رښتیا وایې صاحب که یې وړاندې په کوڅو کې ونیسئ نو د موږ لپاره به ډېر ستونزمن وي
نه نه دفتر باید له عمومي سړکه ښه لرې وي څنګه ده دفتر مو ښه دی
او صاحب ډېر ښه دی خو له عمومي سړکه لږ لرې دی
پروا نه کوي مقصد چې امنیت یې سم وي
صاحب د شاوخوا دفترونه خو ټول امنیتي ترتیبات نیسي لکه چې کوم خطر متوجه دی راته
دا څه وایې والکه نو داسې وکړئ چې زر د کوڅې په دواړو سړکونو کې دروازې واچوئ او نورو موټرو ته اجازه مه ورکوئ چې کوڅې ته داخل سي
صاحب نور دفترونه به کله موافقه وکړي
دا هم نو خبره سوه همرې واخلئ
ښه صاحب صاحب دغه دفتر هم نه راته ښکاري
نو چې داسې خبره ده بیا داسې وکړه چې دیوالونه یې لوړ او ډبل که ځه
صاحب که بورۍ له خاورو ډکې کړو او د دفتر مخې ته یې کېږدو څنګه وي
او دا هم بده خبره نه ده
دغه مصارف به یې څنګه کړو
ځینې اضافي مصارف بند کړی او په پیسو یې دیوالونه لوړ او ډبل کوي
ښه صاحب سمه ده
ګوره واله که پام دې وي چې د دفتر دننه د کړکیو مخې ته هم د خاورو بورۍ کېږدئ
صاحب دفترونه به تیاره نه شي
تیاره دې شي برکونه خوسته هغه به لګو
ښه صاحب
هلکه دلبرخانه
بله صاحب
داسې یو کار وکړه چې دغه د ما د میز مخې ته په د کوټه کې یو دیوال ووهه او دروازې ته یې یوه ښه پولادي پنجره ونیسه
ښه صاحب کړکۍ هم ورته پرېږدو
نه نه کړکۍ پکې پرې نه دی یو ښایسته ګروپ پکې ولګوه
صاحب زړه مو نه پکې پتنګېږي
نه نه چې سر مو په امن کې وي دا غټه خبره ده
صاحب 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 جوړي
ولې څه خبره ده
رئیس صاحب نه غږېږي خدای دې خیر کړي
په کوټه کې یوا نشته سایه بنده شوي
خلک وخت نا وخت یا سترګه رپیږي او یا وای هم پخا او یا د لاس ورغاوی تخنیږي خو چې نتیجې څه راوځي دغه د پخپله یې واورئ
نیک شوګونه یې کړې د ښې لاس ورغوي مې وتخنېده لکه چې پیسه داره کېږو
غلې سه بیا مو په کوم مصیبت اړوې بله ورځ دې هم ورغوی تخنېده سامه دا مخره مردار اسوا
اغو خو می دا چپ لاس ورغوی وو او دا می دا شی لاس دی دا شی لاس نیک شگونه وی
دا غا دیر سکال دی هم دا شگونه ندی کل دی ورغوی تخنیگی کل دی دا مطی غوخ حلوزی کل دی سترگر پیگی نمو یو دوست و هم نمو پو غوڑا کاسا گوتا ولگی دا اوس ما آقای او دو روپی پیدا کردی دی لکه چه دا زلم لوگو هم خلاصه بی
او چم را بی خیر خلاجی ده لجه پا خیر خلاصه و چه تشهی نیزه بگی چکرم
بس که تس پیره چی پیده کورانی نیوتی طول کور دی در سر سپیرک
اوهو شکور ترانه نواتم جرم در دیل پریشه و کور متره جور کر او ساقه دی قانیم لیا
دی پلار دی چود آقا چیز رندیسته
سړیه او سړیه تا ته وایم سترګې وغړوه
خبره ده
درب سو ته پاڅه وګوره چې خوله نه وي
غلی سه ویده سه
ته چک سه څوک دي
هغه پیسې دې چېرته یېکي
د جامو په بکس کې دي
پام چې ونه خورئ او غږ ونه باسئ
څوک یې
غږ مه باسه کنې ډز در باندې کوم
ګوره د خدای لپاره چې ډز ونه کې
مورې څوک دی
څوک نه کې خلک
هلکه هله ژر لاسونه تر شا ور وتړه
پام کوه چې
قلایم پیدا ارشه جوړې وایسي خو خاوت ته مې څه مه وایس
ګوره چې دا لاس دې راخوښ کوي
خلیسا
مرد اکلاما ما کشو دا پڑه
پیسی موشو دیخی دی
گوری پیسی نلرو تو لگاون دیانو تا معلومی چی یو رو پیرم نلرو کنو واسی پشتن زنی وکی
درواغوی پیسی دا جامو پا بکس کی دی خو گوری دا غلاس خو میوار اخلاس که چی زمی دا زلپ دی خزا یوار یخ کما
ولی خزی چکردی
تو خو میو زل دا غلاس را اخلاس که کنه
والکا یو زلی لاسونه تور خلاص کن
تو بادره واس بازه خا تا ویل چی ده لاس ورغوه می تخنیگه او پیسا داره کی و
سانه خلاص سانه در ویده سی جمعه کلی بیانی
شگونه نو خودی زد تبا اقلمه تو
بادره
اوست دغه سندره هم واوري
فلک را ته خاندي پات کلر کار کوو مون عقل جنگو مون عقل جنگو مون دل ته چو کار کوي دلتا خیانت رشوات
خد فخر کارخ کری
مار لکا دا پڑی وی
پڑای را تا ماخ کری
هر ظالم تا کز گرو هر مظلوم و هومون
اقل جنگ هومون اقل جنگ هومون
خلق تا رقی کوی
منگیو پشاروان
شل ساعت خوب کوو
دو ساعت بیار
نور نړۍ یو خوازی
مونږ یو بل خواروان
ټول مرد نور په مرستو شخوان وهو مون
عقل جنگ وهو مون عقل جنگ وهو مون
یا زموږ پتاو دے
یا زموږ ډیران دے
یا غو جلوی دلی وی
یا مو تنور وران دے
یا مو پچرگان جان
یا مو سپر مان دے
دا غسلا او سم د خواري ژوند تیر و مون
عقل جنگ و مون عقل جنگ و مون عقل جنگ و مون عقل جنگ و مون
پرونه ننګیار نشنا برابر کړی و او برخه خستونکې و عبد الله صمدی عبدالرحمن سپوږمۍ صادق سپینغر او حیا اوریا خیل کلمون سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 14 یاویا کندهار 22 کندوز 1 خوست یو او جلال آباد څلور.
حقیقت څه ده؟
هغه شکل باندې چې دغه دفتر پرانستل شو خارجي توقعه پکې داخله وه.
تولید لپاره هم پروژې لرو.
د سولې بهیر سره موږ مخالفت نه ده کړی.
که په ما څوک د اختطاف دعوه لري زه ټولو ته حاضر یم.
هره چهارشنبه د ماسپښین د دوو بجو او تکرار د پنجشنبې ورځې د لسو بجو په خپرونه کې.